پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې محل خبرونه ته وسم پام وکړی. د دې محل خبرونه د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشری حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایی کمیسیون او د پولند په کوربه توپ جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس افضی احمد په ایکس پاڼه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوي په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. د راپور له مخې دا درې اړخیزې خبرې به د ترګرۍ عزت، هڅې، اقتصادي همکاري او د زیربناو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت څرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک به ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د دوشنبه په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیونه ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیونه ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او ټاکل شوی ده چې د بانک له نه 13 میلیونه ډالر څخه ډیر پور په دریو نور مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړل شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک له خوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. دغه شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوری نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پلی کړي خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه به د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه به وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیا او اوکران باید د داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسبه وي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمول د ولسمشر ټرمپ لپاره یو ازموینه ده ځکه چې د مخکې تر دې چې رسمه د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړی و چې کله سپینه ماڼۍ ته ستون شي دستي به دا جګړه پای ته رسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره پر تلیفون دوه ساعته خبرې وکړې. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولې مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری د شری مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې
اوسه پوری معلومات نکېږي بيخي کار په ټپ ولړل کار په ټک نکې او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړته نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په یو رسمي سفر تللی دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلور کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نورحال په راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاری و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای شي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نسی ښه کولای.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
لوسانی حالت په دې ډول وتل آسان نه دی، په یو دو درې ناست او سفرونه حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپل خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنۍ او بهرنۍ او پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپل ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازع د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نه شي، بیا هغوی ته سوونه اخیست دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم دلته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جس کي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمام سي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د مې په 19مه یې خبر کړی، ویلي دي د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او دینګي طبي شدید احصال، ملاریا او شدیدو تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله مړینې هم رامنځته شوې دي. نورحال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری، کانګو او ډینګي طبي شدید سال، ملاریا او شدیدو تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څباندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان یې مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغۍ دي چې نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 300 زیاتې مړینې ثبت شوي او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډېره له څارویو سره د تماس له لارې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسېدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ غی لامل تازه د کورنۍ وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخ کې طبي کولې مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلې چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډیر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډیر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو 4 ماشوم په نغې ناروغي اخته و، ترې ومړ. د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي، نو مخې ته ګرمي را روانه ده، نو څه دا ناروغۍ شوې، څه موسمي ناروغۍ شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې د هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
د طالبانو حکومت بارنوی چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې چینونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکاري په جالب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلی. نور تفصیل پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یکشنبه په ورځ د مې 14مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مئی په 18مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ